السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغ لاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شا وي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پایل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې ورسته تر دې ودرېد چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلو تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیر شپه د دې سربیره توده جګړه روانه و چې د جګړې خکیلو لویو د اختر د درې ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. لوی اونۍ رئیس د سودان د فوز او لپاو څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر څلور سو ډېر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو هڅو پایله نه ده ورکړې. یوی روسی الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو سلور درش الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپا په تصادفي ډول پر خپل خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي د بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی دی. بلګرود چې درې لکه 10,000 نفوس لري، د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لري دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګي. د هغو اسناد له مخې چې د ازادي رادیو فردا څنګ وار له مخه تر لاسه کړي خي چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د دوشنبه پر ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې دا اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کبي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیر شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسی دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحد ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استماعي غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاسته ونل ویشي. په ورته وخت کې شاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دای د دې ډاټ امریکایانو ته نشي ورکولای چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویل شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخله دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او اوس د ازادي رادیو په دې خبرونه واوري.
اساسي او بشري حقوق.
دران دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمون سره ملما د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغلاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راتوغه کیږي.
سفر خو کله چې انسان ضرورت ولري د خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي چې سفر وکړي، خو دې یو کس تحصیل کوي، یو کس کار لپاره دی، یو کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکړي یا سیاحت دی، یو کنیم خلک دې لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرل ایسو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دي، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دي. سفرونه کې پدې معنی ته تبعید کې، یعنی په محدودیت کې ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نو زندانی، یعنی ته بندي غوندې، دا څه پدې سره ضرر رسي، د انسان ازادي ته ضرر رسي.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده سه هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی، یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګینه ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر سه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري دا آینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره، نو غوي سه والدين یا مور او پلار یا دوی مشران سه چه ته بيزا سفر وکي. قانوني سفر دوی مخه چي نيسي او هغه هدف لپاره دا ما په نظر شوه ده.
څومره زیان راولای سي دا کاری؟
ډېر ضرر راستي، یو ډېر څخه خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دې مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي، خامخا لسانس ته زړه کې سي او شي د سفر وکي، یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونی شي، نو د دې راتلون کې ژوند ته او د دې ټول اهداف ته خطر دی، نو دې بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنه ترازی هیواد ترازی او د ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتي وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پرې خودل کیږي چې دوی سفر تلاړې سی، خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو خزې د محرم سره سلار سي هلته هغه کې پیاسه کله هلته لاله او د دوی ماسکانو جو وان دغه ټول خزینوی یا مثلا مشکلات اخلاقی مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري، او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بیزای نه ده، په دې چې د دوی هغه ته ګوري، د دوی هم دغه اخلاقی او انساني او د دوی سب دوی په یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیار کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره د دې ضرورت دي چې یو نارینه وسره وي، د دې لپاره چې د څه وسره یو کس مها موشي او هدف ته ورسیږي. بیرته که الته یوازې پاتې کیږي شپه ورسته لري،
لا پدې کې ځکه چې موږ کوم مشکلې. منصور صاحب، موږ تاسو شایدان یاستو چې افغانستان خپل ډیر وګړي له لاس ورکړي، په اکثره کورنۍ کې نارینه اصلا نسته، لبلې خو میرمنو ته سفر هم مهم دی، په دې حالت کې چې بیا د حکومت په ساته دوی نه پرې خودل کیږي، نو تاسو څنګه په څه رقم حلسي؟
اوس دغه ستا خبر په تاریخ سره دا د زویل شم چې په افغانستان کې خپل امینه څنګه کندې خزه دا چې د څه خلې د خپل پلارونه میړه دا کسان له لاس ورکړي دي، او بشراغان کوم کس نه لري، یعنی د څه هغه مشخص سرپرست نه لري کور کې، دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهداف پر سفر وکړي. نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک له څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسېږو. په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قشافشانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورور بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅ شوي دي، دوی د بدن اعضا و تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو چې هغه کس سفر کوي اول تر مخه دا ډیر مهم دي، ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزا وهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. کدو خلاف دې کار کوي موږ خپل شاهدان یو څه دغه څورز مخ په بلغارستان کې لګشي. ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کې لیو بشارګان وفرسي او دغه فاجعه او کنده دي فاجعه د جلوګری لپاره د دې فاجعه د نت کار لپاره بعد موږ هغه کو دي ته وجو کو د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي دوی ته مجبور او مکلفیت لري څه مشورې ورته ورکړي، خلک لري چارې ورته وخی کنه کول کورانا او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورته وای په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهده لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درته درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره څه کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بشارهګان ضروري په پاکستان کې کله څه ورور د دوی منافع تامین بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بند ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ هغه درې میاشت دوه نیم میاشت درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان بوزي نور نوزي مثلا کاجله تو هغه اخلي ویزا اخلي د مقاله سدريال له سو ډالر یا یو له سو ډالر ته په پاره کې تسلیم کی سفارت ته تسلیم کی، یعنی په دې معنی په اجله کوي چې ستو ورو ویزا اخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دې ډیر اخلي او خپل جی پی کې ټکې منافع ګوري او داخله بشره در په درکې د پاکستان ویزا که نورمال راځي نورمال کله راشي کله ناراضي خلک داسې سرګردانه وي. یو دا د یو خپل پاکستان کې د افغانان بشرهګان د بیوزنی او مری زیو ناچاری او فقر نور مشکلات حالت تللی دي، اکثرا بندیان کیږي، ظلم ورسره کیږي، یعنی توفیر دی ډیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیږي. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې و دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقوقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکایي نه پندغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي، او دا متاسفانه دوه مخي خلک دي او خپل سیاستونه کې ډیر لاسوهنه کوي او څه چې په قانون او اصول مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملی نشي کوي. د پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغه سي ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درګ مثلا په ترکیه مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه وو، ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راستل سي وو، هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سي وو، د بشارهګان لوس همداسې پریښودل په ډیره یخ هوا په ډیر وحشت کې په ډیر بد حالت کې. نو دغه سي ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې، او دغه ظلم متاسفانه اوس کوم قسم نشه دوی حق پښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، تر یو ځای مو خبر واضح هم کړ، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسه تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي، کله چې مشخص واضح وزیرت وای په تیر بیا ګاونډي هیوادونو کې
نړی لرم په دې سمو بیچاره کړېدلی او ډیر مظلوم هیواد کې په دې صدا ځوانان اکثره تاسو وینئ تقریبا نوی ترانه پورته خلک وزګار دی پیسې نه لري ژوند نه لري دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سی مجبور دي سزا مجبور است د کورنل لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه توروره ډوډۍ خالی یا ژوند ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري سدغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دي چې دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي چې دوی ژوند په خطر کې دي دوی راتلور کوي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال بده تا ته درکم یو کس ما ته کیسه وکړي څه دای بشارګان تللی و هلته ترکی ته ترکی کې په اخلاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشارګان په برف کې راګیفتي و سرسیوی و بالتا دلی و ورته راغلی و دا ډیر کوم بد مشکلات یو خلک بیا پیدا شوی کلی ته تللی و دا خپل دلک دوړی لپاره دا مثلا څه شي وخري او د دې د لوګ ایلاته دوی وخت ما غني شي تلف نشي دې لپاره دوی سره کلی ته تللی دی هلته کلی سپیان ور باندې راغلی و یعنی داسې یو قصې سلسله بخي نشي کولی دا قصې و کې دا غب زرها او مثالو د خلکو بشارګي و دربدري و دغه هغې خي دغه محرومیت خي نو دغه دې لپاره سمونږ انسانانو موږ د وطن یات لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دا وایم چې دغه دنیا باندې ته وګورئ چې موږ بشر یو کتا سو ورورک حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري منشور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو موږ لکه اخلاقي توجه پدی وکئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بیوازل او بشاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټول دنیا کې د ګیرځي او تلف کیږي او د دې نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دې شرف ته ګوري نه د دې او د خلکو او اساسي حقوقي کونه نو ورکول کی دا د دینه او طاغنه مسورته کومکونه مو صرف د نلایون کومک یغه مو بشاره خلک ته نه رسیدا حقیقتونه د سمات استویلی او الله تعالی او کی دا مشکلات د موږ خلکو حل ست ان شاء الله
bale منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون چې په خو به کار کوي غن نشته نوري ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره بعد اثر کړای د اورباندی
تاسو خپل پیګه چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د حکومت مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسلات هغه سینو وسه د خلکو د حقوقو د تضمین لپاره څه کړای وای د دوی یو نظارتي بخش وو د دوی یو هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کو مثلا کله د بشری حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی اواز یو هغه جوړو نظارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې شي توانم نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم ورور تاسیس کی او د خلکو د شکایت او بعد غوړ لرسي او فقاتیت او جديت سره ورور د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا دغه د بدیغه تمه یمنو
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوي لسی البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید په مال نسی هغه کې سفر په برخه کې یا د ځون په نورو چارو کې
تاسو خپل اخ په یوه متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته روان دي د لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کیو ته خپل ژوند تیر کې دغه خلک سم متاسفانه دغه روحي او جسمي فلتيال لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خپل په یوه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیت دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د عمر عمر خلک چې وزدار نه وي تلنه پورته ما عمر د دې بشړګات د خپل اساسي حقوقو محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوقو د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشړګان د بشي بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدرت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو څه دا دوی په دغه موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حقونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وټونی ګوتی ادي اقل تر یو حدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او په دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورو ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پارتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایدې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی. یعنی په دې معنی چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کوي ستاسو د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او نو پیژني او ورته ورکي. نو دغه تعدی او ظلم او صدقه منځ دي، نو په دې معنی چې حق به پیژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کیږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود، دستور، فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینس انانات او عرفو د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت د خلکو اساساتونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري، چې دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښي خوشسن. د ساعتو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نزاکت د مراد کوي. یعنی دوی خپل څه چې وروره حق دي، د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورو حقوق هم په دې کې تعمیل کیږي، جوړیږي، او د هم کوای خپل اهداف ته ورسیږي، او دغه دې ته مخ کوم مشکل نه جوړیږي، او دا همیشه کوای چې سفرونه وکړي او دې ته خپل ویزا ته دلاسه شي. او متاسفانه دغه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللې دي، ویزا یا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پاتې کړي دي، او دا متاسفانه موږ کله خبرې کوو، په دې خپل موږ شرمېږو. نه نه، په دې معنی چې موږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډیر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامعه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا وروره حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته وروره باید خطر ونه رسوي. نو دغه د موږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سو یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو چې ته زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره موږ تحقیق کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثار نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شوی نور پاتې دی، ولې خراب شوی نه دی، دا مثال متا ته ویلې. نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي، مکلفیت دې دې چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکی حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کی ولې کی تحقیق په دې شکل نه کیږي چې یوازې د خبرو لاره یو دی، غریش لاره یو چانه واوري، او هغه کتاب کې ولې کی دا ناقص څه دی او علمي نه دی په نظر.
بله، په اخر کې راځول تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مسافر کړی کوم کړی چیرې څه ورنځ زده کړی، څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2019 کال کې، سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی وم، یو ځل د دې نه مخ یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولید است دغه موږ غتر هغه اسد پدې راغی چې مثلا دغه نور هیوادو سره ګورو اشرف لري ترقی لري خلک یې عوام انګی وو خپل بیوا سره مين لري یو حالت ما ولید است دغه خپل هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده البته ما وکټل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې د ورځ لمنځل او خپل یې سره مين درلوده دغه د یو سره اتحاد او مين درلودلو دغه یو د لپاره کار کولو د خپل هیواد مختلفه ټکنالوژي سره سمبالول د موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده چې متاسفانه په دې کې د جفاګانې د بد قانون شوی دي متاسفانه در دې وو بایسته د خلک مو په دې خپل هیواد کې نه منو او دا متاسفانه د خلک اوس بشراګان مسافر دي چې د ماجد یا د خلکو د ستیر د ارزښ کارونه مثلا د یو کاسه دوکانداري کې یا مثلا کثافات یا د ریوري موټرواني کې دا ستیر د یعنی لایق خلک موږ او دا څه کارونه په خارج کې صدا موږ ته وروره خنه دي یا مغو بشراګان ته خنه دي دا څه ما دا زده خپل هیواد لپاره سړی هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا څومره دا وباسي خپل وطن آباد کې سمسور کې او پورته شو او وسایله ولرو امنیت او ټکنالوژي او د اشرف او ترقی ولرو
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو سره خیر اوسئ تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي لمون سره میلما او د حقوقي چارو څېړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه خي چاري
د ازادي میلما احمد شاه پاتون د ازادي میلمه پروګرام ته شراغ لاست تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه داند تر سره کړی د دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي تاسو پروګرام ته شرغ لاست په پایل کې دراته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بیوزلی اندازه زیاته شوې ده ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته ټول اوریدونکو ته لوړی سلامونه او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې بیکاری کې په بیثبات حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري د خېټ سره تړاو لري د ورځني ژوند سره تړاو لري نو کله چې نس مړیږي کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي نو بیا کتاب تم فکر اوړي بیا مطالعه تم فکر اوړي بیا لیکنه تم فکر اوړي بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي نو څومره چې اوس زه مثلا په دا ټولنه کې اوسېدلې یم یا مثلا ماتره مالمیږي ډېرې داسې کسان چې هغه د ډېر شو مطالعه خوندان و ډېر شي مطالعه کولې کتابونه یې لوستل اوس خبر ورته کو هغه چې وروره کتاب ته مو بيښ نه دی ورپام کتاب یې خلک خفات سوې دي موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کو یو قسم کار وکړو نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا معنوي خلا رامنځته کوي د معنویاتو څخه د معلوماتو څخه د نوو فکرونو څخه د خلاقیت څخه د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي نو که څه هم په دې ورستۍ کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه د لپاره چې خلک مطالعه ته نور هم راتشویق کړي نور هم هغوی ته وهڅوي چې مطالعه وکړي مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کیږي او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم څومره چې ما درک کړی ده یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلې یم او باس مور سره کړی دی هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغسې مینه او علاقه په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کیږي.
بلې پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده. په هغه وخت کې هم بیوزلی زیاته و، خو ځوانانو مطالعه سره شوق درلود، او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپل کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوي چې اوس چې مطالعه سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم د سمري چې یو مخ دا شی صفر دی، په یو ډیر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کیږي، کتاب نورځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایي انتقالي دی، دفتن د هغې شیبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړئ چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دل خراشه خبر د په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تیریږي، نو هغه کتاب چې د په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. هندا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړی کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم، یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وضعیت را ګډوډ کړي، زما ذهن یې ګډوډ کړي، نو په هغه شیبه کې که زه وهم غواړم زه مطالعه نسم کولی، که پر ځان فشار راولم، کتاب راواخم خم، نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولی. زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډېر عادي دي، یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې یو پېښه کېږي، هر څوک چې ډېر ژر ورباندې خبرې، که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کېږي، یو بدلون راځي، یو شی کېږي، نو هر څوک په هره کچه چې دی په خبرېږي. مثلا زه یو مثال وایم، یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه شوې د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم، داسې یعنی دغه شیان که چیرې ولیدل سي، نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه ماتې شي د مطالعې څخه، یا لږ تر لږه مطالعې ته په هغه شیبه باندې زړه ور ونه غواړي. خو که دا شیان دوامداره کېږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کېږي، او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کېږي، نو دا عادت یې کېږي دې څخه، ځکه دا خپله مطالعه چې دا یو عادت دی، یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی، نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کېږي، او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتېږي، او بیا خلک هغه په
بلې پاتون صاحب، ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روژدو کسانو خطاب کوي، څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشونکي خبرونه، تصویرونه، ویډیوګانې پکې راځي، د راګرځېدو دپاره او د مطالعې دپاره هڅېدو دپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي؟
سوال هم دی، او دا ډیر د کار شونی هم دی، خو په زمن کې دا ډیر سخت هم دی، ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبو، هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي، بل شی راته ښیي. خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي، که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي، که هر څومره موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي، خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي. دا واضح او ښکاره خبره ده، ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي. خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې، یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره. دغه دواړه احتیاط چې موږ یادوو، یا دغه دواړه رښتیا، نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېره ورباندې پیاوړې ده. نو دلته که څوک غواړي چې په ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي، دغو لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپله تجربه کړې دي، او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي، او خپله په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي. لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم، کتاب راواخم، نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي. عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي. ښه چې د مطالعې سره عادت نه څه کول پکار دي، که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي، پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي. یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي، پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې 15 دقیقې مطالعه کوم. هغه کتاب چې راواخستې او د لس دقیقې پر کړلې، که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پورې او دی دوام ورکړي، دوام دي نه ورکړي، ځان دې یو قسم وږی پرېږدي، ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي. فرض زه مثال وایم، یو کیسه راخیستې ده لس دقیقې پر ورځ، بیا کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله، یا مثلا تلوسې اوج دی، دی دا پرېږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي. یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ دپاره په زړه پورې، موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص کړو. مثلا که زه لومړی ځل مې چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډېره پیچلې موضوع مطالعه کوم، ممکن که زه هر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او زما په زړه کې کښېنني. یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي، یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي. مثلا که زه مثال وایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي. نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړي، هغه کتاب راواخلي او په لږ پیل باندې ووایه. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې که چیرې زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل راسره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو. ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي، په هغه کې یو زنګ راځي، زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي، غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي، زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم. کله چې هغه ریپلای ورکوم، د یو څخه هغه بل میسج راکوي، زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی، ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو، مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې، دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي، دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی. کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو، انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنیږو، کتاب لولو. دوه ورځې بعد، درې ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوي کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې لپاره یو ښه لار دا ده چې موږ یو وای شیټ ورته وایي، چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې د مطالعې کوي په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم، یا د انګیزه مړاوي سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې پراشه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړی کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري. دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري. دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی، په هغه کې ډېر څلوېښت کسان اوسېږي، او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې. تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. دا داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړئ او بیا وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمرو د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه کزه هرڅونه په ټولنیز رسنۍ کې هم مصرف اوسم، په فیسبوک، ټوئیټر او ټیک ټاک کې مصرف اوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بل تبلار سم یو څه وخت کتاب ته ورکم، کتاب ولولم، بل اخر تر څو غزمه غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې د نورو به هم وي، خو دغه غزمه تجربه وي چې ما خپل تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړي.
ډېر مننه. جالب ټکی و، بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلما پروگرام له ازادي رادیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتون میلما دی. پاتون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځ نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتابي پرانیستي دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعه باندې روږدې شوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولي کې، هغه باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې یا په ښوونځیو کې دغه یو څه چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي، یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایع غشکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا چې وس نه دی سوی، بلکې په تیر شل کلنه دوره کې هم دته څنګه چې شایع غسی د کیفی اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وايي یعنی د نصاب برخه ده، هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هیڅ کله زما ګمان دی، زما فکر دی چې په ماشوم کې د مطالعه د اعتیاد برخه نسی پیاوړی کولای. د ماشومانو د مطالعه لپاره، د ماشومانو د کتاب سره د رشدول لپاره نور کتابونه دي چې په یو ډیره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا وایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر شهرونو پورې محدود دي، تر داسې کورنۍ پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضعیت شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسیږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپل یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپل په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولای چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي، چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورئ، ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصي هغه ورځي هغه کتاب راخي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي، د هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه ده، زه د مخصو یم، هلته ما خبر راپورته کړی، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون یې ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب راوانه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته راهم وړې، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي، او په کور کتابونه ولري، رای وړي، کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه را وړي، کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم سات د دې لپاره وقف کی چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کې کایواز اکثر مو کتل سي پروا نه کوي. کتابونه باندې کشیر مثلا لوبي تر اندازي پرې وسی ام مشکل نه لري. ماشوم سره کښینی مثلا کیسه کتابونه راځي د ماشومانو د پاره چې کارتونه کې اندي اکثر دي انځوريزي کیسې دي ور باندې دا کیسې مور پلار هغه ته وایي ورته ویشي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتیږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پونتون محصلین زوینم چې هغوی د کتاب سره ډېر فاصله لري، خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه هغه په یو قسم جبر باندې وایي، حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پونځي. نو دغسې ټولنو کې طبیعي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې. د دې حل لار زما فکر باندې دا چې کتاب باید زیات سي، کتابونه باید ډیر سي، په هر کور کې، په هر ځای کې باید کتابونه پراته وي، او کتاب باید موجود وسي په هر ځای کې، هغه که په مکتب کې، که په کور کې، که په مثلا د بس په یو تمځای کې، په سوپر سټور کې، هر ځای چې کتاب باید موجود وي، او کتاب باید د ژوند یو برخه وګرځي. زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدلای شي، چې ورسره بیا دوی د پاره مطالعه ډیره اسانه او ساده وي.
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو یې بیان کړي؟
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ته کاروو چې مثلا هغه څوک چې علم لري، زده کړه لري، او هغه داسې دی لکه بنا او چې نه لري هغه لکړون داسې دی. خو زه کده خبره لږ نوره هم واضح کړم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېره اورېدلې ده، کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی، پلانکی کتاب چاپ شوی، دوی وایي چې ورور تا ته کتاب چش درکوي، پیسې وګټه. زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې، نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې.
خو که مطالعه ولرې، ممکن ډېرې پیسې وګټې.
که مطالعه او خو بیخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولري هم ممکن ډېرې پیسې ولري، او هم به په استعمال باندې پوه شي، هم به خوند ور باندې واخلي. زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو دې لپاره چې زموږ نس مړی، ځکه چې زموږ نس وږی کېږي، موږ ډوډۍ غواړو، ډوډۍ اشتها ورته کېږي، همدغسې زموږ ذهن هم وږی کېږي. زموږ د ذهن خواړه څه شي؟ زموږ د ذهن خواړه کتاب دی، زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده. توپیر یې دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي، زموږ معده وږی کېږي، موږ احساس کوو چې موږ وږی یو. ذهن چې وږی کېږي، موږ دا نسو احساسولی. کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعې لپاره دومره وږی دی چې فکر کوي. موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ چې په کاروبار کې بوخت کېږو، موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهېږو، موږ چې غواړو په هره برخه کې بریالي واوسو، دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی. هر کار په پیسو باندې نشي ممکن کېدلی. خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي، خو ته آرام خوب نشي رانیولی. خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی، ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي. په مطالعه باندې موږ ښه روغتیا ته هم رسېدلی شو. مطالعه زموږ شارع اخلاق را کوي کوي، مطالعه موږ مذهبي لار را تشي، مطالعه زموږ د ژوند په هر برخه کې زموږ رشد کوي، موږ ته وده را کوي. پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ را پوره کوي. نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان، یو مطالعه نه ده کړې، یو مطالعه لري، دا کسان کچیر خبرې هم ونه کی، کچیر څوک تاته درون نه پیژني، دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي، زه خدا فکر کوم، زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تاک د رفتار چلا باید څوک پوهیږي چې دا پلانکی سړی چې دی، دا پوهیږي، دا مطالعه لري، دا پلانکی سړی چې دی، دا پلانکی کس چې دی نه لري. نو تر دې کچې پورې اثر جوت واضح دی. دا چې مثلا موږ نسو درک کولای، موږ نسو لیدلی، دا هم زموږ خپل مشکل دی. په کار دادی چې موږ دې شي ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونیسو. دا په هر حالت کې کچیر مثلا زه غریب یم، لازمه د فار مطالعه مهمه ده، خو کچیر زه شته منصب تر هغه ډیره زیات از ما د فار مهمه ده. کچیر زه په سفر زم، مطالعه زما د فار مهمه ده. کچیر زه مریض سم، لازمه د فار مهمه ده. کچیر مثلا زه په شونځي کې یم، زه مطالعه کوم، کچیر د شونځي څخه فارغ سم، به خدمت د فار مطالعه مهمه ده. نو د شته د فار، د نر د فار، د مسافر د فار، د هر چا د فار مطالعه مهمه ده، ترڅو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم، اوس هغه کس نه اوس بدل سوی ځکه د یو عالم خبره هم ده چې د هیت کتاب د مطالعه ورسته هغه سړی نه چې دا کتاب د مطالعه څخه وړاندې وي. یعنی هر کتاب پتا کې یو نه یو تغیر راولي. خدا تغیر ممکن دي واضح نه چې پستر ګولې د لایسي یا مثلا احساس کړل سي، خو په مرور د زمان باندې ته پوهیږي چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپلې غزونې کړې دي، ریښې کړې دي او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی.
په نور نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم بدلون راوستل شوی دی، اسانتیاوې راوستل شوی دي، تغیرات پکې راوستل شوی دي. اوس هغه کسان چې لوست نه دي هغوی هم په یو ډول د کتابونو څخه خوند اخیستل سي. هغه کسان چې په سترګو څه نه ویني، په افغانستان کې په دې برخه کې څه کارونه شوي دي چې په صوتي بڼه ځینې کتابونه برابر سي؟
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که زه خبره وکم، دا یو څه موده وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او دوی په دواړو سترګو باندې نابینا و. د غوښتل چې خپل د خوښې پونځي ته ولاړ شي، خو هغه اجازه نه ورته ورکوله چې مثلا موږ نسخه کولای ته شامل کو په دې خاطر باندې چې ته نابینا یې. ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شې. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یادی یو ځل زما سره ولیدله، هغه یو قسم کمپیوټر ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي. دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی په دې باندې او موبایل ورته ورکړی و چې په هغه کې اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا د اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړ و، دغه ژبه چې واغه ایرانی و چې دته بلا شوونه کوله چې داسې وکړو داسې وکړه. نو دا شان ورکړی و او دی چنکړی و دی ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای شم د دې څخه استفاده وکم او د څه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم. دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیره کوچنۍ برخه ده. ان د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره معلومات لرم، ممکن نوري خو معلومات نه لرم. نو دا ډیر کم دی دی لپاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی. خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه شوې ده او خلکو توجه ورته راوښتې ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنیو سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده. او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسی پیدا کولای، کتاب نسی رانیولای، یعنی رانیسی علاقه، نو هغه ته په کار دادی چې پر یو بل لار باندې مجبور ته ورسو او دا شی وده ته ورورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه شوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه دا و چې ځینو راډیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي، ناول به سپته وي او بیا به د شپې او برخه خبرول. هغه قوم نوال پیدا کړ، خو دا غستون زبیدا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او ته باید په هغه وخت باندې رادیو چلره کړې وای. کچیر ته مصروف وای په هغه وخت، نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب یدی. دا شی ترې ودازي پر نتیجې ورکړه. خو بیا تر دې ښه ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول. نو هغه هم شدې وس هم ستا خلک تعقیبې. خو دا به یو بل مشکل درلودې. مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی. یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري، مطالعې سره مینه ونه لري، هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې، نو دا کار نه کوي. یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي، لکه دا اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ژغ پکې بندیږي. نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي، خپل ځای درلودي، خو ډیر موثر نه و. په دې ورستي کې اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یو ځانګړی اپلیکیشن دی چې په پښتو او دری لپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و، د دری او پښتو لپاره د بلبل نوم باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی. او دې اپلیکیشن دوی ژغیز کتابونه اپلوډي او علي تخبريږي. دا اپلیکیشن شوالي بدی کې دی چې یو خو ژغ پلیکه مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري. بل شوالي دا دی چې دا ته ډاونلوډولای شي کتاب، اپلای نه اوریدلای شي. کچیر ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته پکره کرا باندې واوري دا شوالې دي. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ځای شوی دی، اول تر خبره شوی دی چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ځای کړي پکار به دا وایي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ش کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ځای شوی وي، یا مثلا کیفیت په لرنه شوی چې شو ویل شي شوازی ویل شي شي ایډیټ کړل شي ځینې شنه ایډیټ شوی، خو دا هغه شاندې چې دا د قابل د شوالي دی، قابل د تغیر دی، دا به ښه شي. نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن پراتون کې نور اپلیکیشنونه مرپې داسې زنه پېژم، خدای غلا لري ډیره شد. خو د دې شوالې د عادی د ژغوزو کتابونو چې خلک بل دي چې د وخت ځای کې د ښینی هغه بدلای شي، فرض خپل ځان کدر ورشه ما چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته ځم تقریبا نیم ساعت 45 دقیقې مزل دی پښو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم، زه دلته درې ګټ کوم، یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیل اغم وخت دی او زه ځم نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حساب کیږي، بل دا چې زه پیاده ځم مثلا دا زما د ورځې د سپورت برخه هم را تکمیلی، درېمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم دا غو پر ځای باندې غزمات هغه ما کرایم را بچت کیږي، یعنی هر څوک کولای شي دا اپروچ یا دا طریقه خپل کې او په دې طریقه باندې د ډیر کتابونه واوري ډیر کتابونه واوري.
ډیر مننه احمد شاه پاتسون د ازادي ملما په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر ستاسو د معلوماتو څخه مننه، بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پای را سره واوریدئ.
ډیر زیات مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې مشته مو موکره کړل وخت راکړ او پر دې موضوع باندې سره وژغیدلو، په دې هله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډیر سي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي. Show me.